هر دوالو لاندې د بندو پاتې انسانانو ځای معلومې دی شي. د سویسی انستیتوت تر دې په خو هم داسې سنسرونه جوړ کړی و چې ایسیتون، امونیاک او د انسان په وجود کې ځینې نور موجود مواد تشخیصولای شوی. دا مواد د سا ایستلو له لارې یا د بدن له پوستکي څخه بهر راوسی.
ازادي رادیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. فرشته جلال زی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. لاند خبرو ورسره روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مه هیروي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسيا ستراتيژي بریالي دا د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې ش پرمختګ ورسره سوي دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارت یو ګډ څېړونکي پلاوی پروند د هغېواد کانګرس ته په رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې ستراتيژي چندان بریالي نه ده. د ستراتيژي لامل کېدو سره د پام وړ پرمختګ نه دی سوی او افغانستان لا هم یو خطرناک او بې ثباته هیواد دی. په غزنی کې چارواکي وایي چې په دې یک جغتو قرباغ او اجرستان ولسوالیو کې په وسلوالو حملو کې تیر شپه څوار لس پولیس وژل شوي دي. د غزنی د ولایتي شورا غړي حسن رودا یوسفی اسوسییټډ پرس ویلي چې په دې یک ولسوالۍ کې بیګا د وسلوالو په طالبانو په حمله کې د ولسوالۍ امنیه قومندان او د احتیاط پولیسو یو قومندان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په غزنی او بغلان کې 20,000 کسان د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي تهران دا چې امریکا یې پریکړې کوي نشي منلی. روحانی دا خبرې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د پرونیو څرګندونو په جواب کې کړې دي. روحانی ویلی دی چې د نړیوال لپاره نور دا د منلو وړ نه ده چې امریکا به یې پریکړې کوي. او د ژورنالیستانو یوه ډله چې د غربي رسنیو او همدارس د چین د خبري رسنیو استازي پکې شامل دي نن شمالي کوریا ته ورسېدل.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو زاده و برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی مفرشتان ادا خوش آمدین. شنونده های عزیز دی برنامه البته یک برنامه خاص است، برنامه ویژه به خاطر ماه مبارک رمضان است و دی برنامه بیشتر در مورد ازی که روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان چقدر از لحاظ صحی بر مردم مؤثر می باشه و یایی که کسایی که دی ماه پرخوری می کنن و دچار کدام مشکلات میشن، یایی که دی افطار کدام غذا را صرف کنن که از لحاظ صحی صحتمند باشن و مشکل بهشان خلق نشه، دی مورد صحبت میکنیم. و دی برنامه دکتر صیب عبدالواحد صدیقی متخصص داخله مهمان ما هستند تا در سوالات شما که زنگ میزنین پاسخ بده. اما قبل از او یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان از لحاظ صحی فواید زیادی دارد. شماری از دکتران متخصص میگویند روزه یعنی کم خوردن، کم آشامیدن در مدت معین از سال است و این بهترین راه معالجه و حفظ تندرستی می باشد. آنان میگویند با روزه گرفتن بدن ابتدا با گرسنگی و گاه نوع تحریک عصبی و بعد ضعف در بدن احساس می شود، ولی در این حال فواید پنهانی دارد که اهمیت آن بیشتر است، زیرا تمام اعضای بدن مواد زائد خیش را برای نگهداری و تعادل محیط داخلی و قلب دفع می کند. دکتر پرویز اقبال متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو زاده گفت بعضی امراضی است که نمی توان توسط دوا آن را علاج کرد، اما روزه به خوبی آن را معالجه می کند، چنانچه بهترین دوا برای برطرف کردن سوی هاضمه روزه گرفتن است. دکتر اقبال در مورد فواید روزه چنین می گوید:
توسط روزه گرفتن از حملات قلبی جلوگیری میشه، از حملات سکته های دماغی جلوگیری میشه و در ضمن در ماه رمضان مبارک خوشبختانه سویه گلوکوز یا شکری که بالا باشه او منظم میشه. میگه کسایی که جگر چرب داره جگرش چربی شاو میشه، جگرش پاک صفا میشه. اگر کاندید سنگ های صفراوی باشه توسط روزه گرفتن امی چربی خون وقتی که پایین آمد و قوات سنگ های صفراوی کمتر شده میره، مشکلات تنفسی اثرات تنفسش از بین میره، شوانه و نمو خروسی که داره و از بین میره و حتی اگر کدام نفس کوتاهی برای چند ثانیه داره چه او هم توسط رمضان از بین رفته میتونه.
دکتر اقبال میگوید بسیاری امراض به خصوص چاقی، چربی خون بالا، فشار خون بلند، شکر و برخی امراض دیگر با روزه گرفتن از بین می رود. دکتر اقبال توصیه می نماید که در ماه مبارک رمضان باید افراد از پرخوری جلوگیری نمایند. با گفته وی افرادی که روزه میگیرند باید هنگام سحر و افطار غذاهای سبک بخورند و بیشتر از مایعات استفاده نمایند. دکتر پرویز در مورد این که چه نوع غذا در سحری خورده شود میگوید.
و در سحری میگه شما غذاهایی را بخورین که وا طویل الهضم باشن. ببینین ما شما اکثرا در سحری از عسل استفاده میکنیم، از مربا استفاده میکنیم که این غذاها تا ظرف 4 ساعت با مصرف میرسه و طرفای نوبجه ما شما به انرژی بیشی میشین. میگه غذاهایی را استفاده کنین، مثلا سبزی میتونین شما استفاده کنین، حتی بامیه، کچالو، حتی نان خشک و برنج هم استفاده کردن میتونین. و در زمین میگه شما به اندازه کافی مایعات بگیرین. مایعات اگر تربوز باشه، دوغ باشه، آب باشه، چای باشه، فقط با کلی مایعات.
دکتران میگویند امروز علم ثابت کرده که در رژیم غذایی روزداری چربی های اضافی بدن کم می شود و چاقی بی‌رویه و مضر کاهش می یابد، فشار روی مفاصل کمتر و اندام های تحتانی شکم و دستگاه های قلبی، عروقی و گوارشی تنظیم و تعدیل می شوند. دستگاه دفاعی بدن نیز به حالت آماده باش در آماده و تقویت و تنظیم می گردد.
روغتیا در ژوند شتمنی به همدیخ پروانه که وابره.
دکتر صاحب صدیقی به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد ماه مبارک رمضان و فواید از یک از لحاظ صحی چقدر مؤثر میباشه بر ما معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارمندانو ته ګرانو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. هیله لرم تاسو جوړو سیږي او د روژې د مبارک میاشتې البته مبارکي د نړۍ ټول مسلمانانو ته وړاندې کوم. اصلا د روژې مبارک میاشت چون فواید هم ډیر لري، ستر فواید لري، هم د دین پر اساس باندې، هم صحي او طبي لنګونه هم ستر فواید وجود لري. باید وایو چې خپله روژه اصلا د اسلام د مبارک دین د هغه پنځو ارکانو څخه یو ډیر ستر رکن دی چې په ټولو مسلمانانو باندې البته عاقل بالغ باندې فرض کړی شوی ده. روزه د طب د نگانو باید وایو چې ډیر ستر فواید لري. معمول ترین فواید دا دي چې اصلا د انسان د بدن د مختلفو سیستمونو د امراضو د کمښت باعث ګرځي. یعنی فاستنګ حالت یا د لوږې حالت هغه حالت دی چې که چېرته یو انسان البته په اصطلاح په یو ورځ کې هغه د صوبې صادق څخه تر په اصطلاح تر غروب د لمر پورې هغه د لوږې حالت کې پاتې شي، نو د هغه په اصطلاح د بدن د مختلفو اعضاو چون هغه په اصطلاح هغه باندې بوج راکمیږي، وظایف نسبتا را کمیږي، لوډ ور باندې کمیږي، خاصتاً هضمي سیستم باندې. واضح خبره ده چې خپل اکثریت غذایی مواد او هضم د هغه جذب البته د هضمي طرق څخه کیږي، د ډایجستیو سیستم څخه کیږي. همدغه هضمي سیستم دی چې د انسان د بدن لپاره البته انرژي برابرې، کالوري برابرې، ځکه نیوټرینټس مغذي مواد چې هر کله په کولمو کې جذب شي نو هغه عمومي سرکولیشن ته د وینې داخليږي او مثلاً بالا بیا جگر ته ځي، پښتورګو ته ځي، ورسره زړه ته ځي، بیا بالاخره د زړه په واسطه باندې ټول انساج ته تقسیمېږي. نو که چېرته یو څوک په اصطلاح په دوامداره ډول باندې داسې یو حالت څخه استفاده کوي چې هغه غذایي توکي په اصطلاح ډېر ورڅخه استفاده کوي، یعنې پرخوري کوي، نو دغه ټول سیستمونو باندې لوډ ډېرېږي، کارو باندې ډېرېږي او بالاخره دغه سیستمونه بیا د ستړتیا سره مخامخېږي او بالاخره مشکلات ستونزې ایجادېږي.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. بعضی افراد هستن که مثلا مشکلات صحی دارن یا شکر دارن یا فشار خون دارن، مخصوصا در مرض شکر که میگن باید گرسنه نمانه، یا چطور میتونن روزه بگیرن؟
بله، اصلا اسلام مبارک دین داسی یو ستر دین دی چې هغه البته د سهولت دین دی د مسلمانانو لپاره. همیشه په اصطلاح په شریعت کې داسې یو چوکاټ شته دی چې ستونزې مشکلات که چېرته موجود اوسیږي په اصطلاح کولی شي چې یو شخص روژه ونه نیسي. زیاتره ټول هغه امراض چې په هغه امراض په بیس کې خپله انسان ته د روژې نیول مشکل اوسیږي، د انسان د مرض د تجدید باعث وګرځېږي، دغه وخت اسلام مبارک دین ورته اجازه ورکوي چې تاسې په اصطلاح روژه ونیسي اوسه کاغه د شکر ناروغي ده کاغه هغه میند دي چې هغه امیدواری اوسه کی هغه میند دي چې بیسلا هغه لکټیشن ورکه د شدو ورکړي وخت کې اوسه کی کچرت هغه د دوی توانایي ونه لري چې په اصطلاح هغه روزه ونیسي هغه یعنی په دمانه چې خپل مور ته zarar رسي کی په دمانه چې خپل ماشوم ته zarar رسي کی نو خه خبر در چې بیا د روزه د نیول څخه اجتناب کیږي نو کچرت یو څوک شکر ولري نو شک مو واضح خبره ده کچرت یو شخص شکر ولري هغه د شکر زړه درمل اخلي دغه تبند بده بدن
نارمل وي ماشي
هغه انسولین معمولا به صلا چون نوسی کی یخ کتوسی کی هغه خپل د وین ګلوکوز کچرت د شکر زړه درمل څخه استفاده کوي د وین ګلوکوز خط کیږي نو خخ به صلا باید وایو چې دا باید انټیک کړی یعنی ګلوکوز دوباره دخلي د لار نه تر سو دادو د وین د شکر اندازې ډیر خط نشي نو وایو چې شکر هغه به صلا یو استقلابي ناروغي ده چې د هغه هایپر ګلیسیمیا نه د ګلوکوز د وینې د ګلوکوز سوي لړوالې په نسبت باندې د وینې د ګلوکوز د سويخ کټواله دا خطرناک حالت دی سونو چې ګلوکوز د وینې خټه کیږي نو دغه شخص زی په اصطلاح کوماتوس حالت ته یا کومات چې موږ ورته هایپر ګلیسیمی کوما و دوی
ډاکټر صاحب می تماس می گیریم بعد از صحبت میکنیم ما برادر ما نبی الله زابلی روی خط هستند بله سلام علیکم
و علیکم سلام تشکر سلام به شما سلام سلام نبی الله زابلین دا خپل غزنین یو پختن ډاکټر صاحب نن درم
بفرمایئ سوال تاسو بګوین
مننه کوم ډاکټر صاحب پښتنه نه انداده دا چې کچرته یو کس د نږدې پایلوري لري یا هم د نږدې زخم لري پر هغه متاسفانه چې تقریبا نسبتا سینه روزه تر هغه وخت ډیر تکلیف هغه ملي تکلیف کوم چې پېښې دي نو آیا که څوک د نږدې پایلوري لري دا وسم د ډاکټر ته په سب کې ناسې ما غواړم چې د ملي شپوري تداوی وکم نو هغه ته څنګه پکار دي چې یعنی د ماشان لخوا د پیشلمي لخوا څنګه غذا او له کومه غذا او نه ډډه وکړي تر څو د دې مشکلات را پسي مهرباني که څه پښتنه لري هم اورم
زبلا صاحب آیا تا دو بسلا معاینه د کړی ده د دچ پیلوري تشخیص آیا په ډکو بول کې شوی ده کې په وینه کې شوی ده
بله ډاکټر صاحب محترمه دا شي په یو کال مخکې تیر کال په همدې روزه کې د میډي مشکل اچ پایلوري ده ته پیدا شو په دواړو ترپون معاینات وشو اچ پایلوري د تاسو هغه وخت خدای لډیرو تداوی ورسته یعنی درې میاشتې می دوا وکړه ورسته له هغه نه شسومه دغه نه میاشتې شومه خو بیا هم دا روزه چې راورسیده بیا زما تکلیف پیدا شوی دی یعنی هغه مخکینه رقم تکلیفونه راته پیدا شوی دی خو اوس دا شیبه ورسته ډاکټر صاحب ته مراجعه کوم چې څه مشکل او څنګه به راته تاسو شونه به راته څه چې زه باید له څنګه غذا او استفاده وکړم تر څو په روزه کې زه له دې مشکل سره کال راته پیچیږي تر څو ځان یې دفه دینې وکړم او راته کم شي مشکل یعنی کومک راته وکړي په دوا کې له کومه غذا او ډډه وکړم او کومې
سلام د زابل سره برنامه تعقیب کې ان شاء الله جواب ووري زابل ورور باید اصلا د چ ایچ پیلوري فعلاً تثبیت شوی دا یا نه د چون درې میاشتې مخکې د یو سمزه د لودل د ایچ پیلوري هغه هم باید په ډکو بولو کې یا ستول کې معاینه شي تر څو تشخیص شي په وینه کې درست ریزلټ یا په صلا هغه درست نتیجه نه ورکړي ایچ پیلوري چون خپل ځان ته خاص یو رژیم لري باید یو چې تر او څخه تر سوال سره ژر پوری چون زابلی ورور فکر کوم چې دا رژیم اغسته هم دی د یو متخصص ډاکټر صاحب تر مشورې لاندې دا رژیم اغستل شوی دا غی نورستا بیا ډیر بسلا درې میاشتې یا نوی ورځې یو د واده سره د واده چې هغه د هغه په تعقیب باندې خوري تر څو د ایچ پی ایل ری بسلا د بکتریا چې مېده کده او بسلا ستونزې مشکلات پیدا کوي تر څو دا دوباره ریاکټیو نشي یا فعال نشي او بل ستونزې مشکلات خا خبر دا فیلن لپاره که چیرته د دوباره معاینه وکړله او چون وی ویل چې زو ډاکټر صاحب سره نږدې ناستیم که چیرته معاینه وکړه البته معاینه هم باید مواد غیر ته معاینه وکړي که چیرته تثبیت شو چې د ایچ پی لوري لري نو چون بیا هم دوباره باید د لپاره هغه د سوال سره رژیم برابر شي او تر څنګه په اصطلاح هغه داسې رژیم نه چې هغه دوه وخت خوړل کیږي په ورځ کې سهار او بیګا خوړل کیږي یعنی دای کول شي چې په اصطلاح پښنمي وخت او د ماخام د رژمات په وخت استفاده وکړي بهترین خبره دا چې دغه ورو چې مخکې به ورته هم ډاکټر صاحبونو اتمان ورته توصیه کړي چې د ترشی بابنه مرچک دغه شیان ترشیان نه باید جدیګری وکړي. ټول هغه شیان چې د معده باندې بوج راوړي مخارش وسی کې هغه څخه اجتناب کړي. د دې ترڅنګ ترکاری باب چې اکثریت دغه میکرو مداخله معمولا د ترکاری باب له څخه ده، کله کول شي ترکاری باب نه په سلاد یو کم وخت لپاره استفاده ونکړي. د دې ترڅنګ ټول هغه خوړو چې هغه په سلا سرشي وسی کې په خوړو کې سرشي وسی کې دغه څخه هم کم استفاده کړي. چون د روژي په سلا مبارک میاشته د هرگز نش کول شي هغه نوشابونه استفاده وکړي چې هغه تیزاب دار وسی کې. د کول شي چې د نرمو غذایی مواد څخه چې دغه په ترکیب کې نیوټرینټس یا مغذي مواد شامل وسی کې باید د څخه استفاده وکړي. او ټول هغه غذایی مواد چې هغه ثقیل وسی کې، هغه سنگین وسی کې، دغه هضم سخت وسی کې، د دې ونه استناب کې هغه کې فرضاً لوبیا ده، هغه کې فرضاً غټه غوښه ده، هغه کې فرضاً اوریج دي. دا چون پروتیني مواد دي معده باندې یو څه اندازه فشار راوړي، د هضم لپاره ثقیل دي. نو دا ورور کول شي چې د څه خبره ده.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما شیرلی از ولایت فاریاب لري خداسن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوب هستین برادر؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت د طب د ټولې سې سرپند راکم. زما په شاده د نسبتاً مایه بده، د مایه بده شرمتي د ډاکټر ته تللې ماته دا یو کړی ده. پاتنو شته په تاسو د یخ څخه بعد وریته، د یخ څخه بعد وریته او دا ډاکټر ته څنګه سپارې چې و چلانه په دغه ورځ سره نسبتاً ډیر ښه چې زه د کوم فارو ته استفاده وکم دا به شي و.
سوال شو نګرشتین یا تکرار کړم؟
که چیرته یو بار ورور دغه سوال د سلګ را توازی کړی په خنې سره
دغه و دغه می تسکیب دی چې زما ښه مایه بده رماتیزون ده د یخ څخه بعد وړي او زه دغه مثال دی دغه څه څه چې زه څه و خرم په دغه ورځ کې نسبتاً ښه سوي ده او چې څه و خرم د کوم څه استفاده وکم شو وي ورته.
ها سمه ضرور من ورور کولای شي چې د هر نوع غذایی توکو استفاده وکړي. اصلا روماتیزم پسلا دی وای چې پسلا مایوب یا فالجی ورکړی دی، یعنی طبابت کې داسې کوم غذایی توکي نشته چې په دې کې مزاد استباب یا کنټینټ کېږي. موږ کولای شو دغه ورور ته ووایو چې ته د هر نوع غذایي مواد استفاده شي کولی، په استثنا د ټول هغه تور شیان ډیر هغه یخ شیان، چون پسلا د همیش دغه عضو چې د یخې هوا سره مواجه کیږي، پسلا د دردونه منځ راځي، د ورور بې پازویږي. نو بهتره خبر ده چې دا نو غذایي مواد د استفاده شي کولی. په استثنا د ترشي مرچک دغه شیان باید استفاده ونه کړي، او کولی شي چې خپل دغه مربوطه عضو چې پسلا روماتیزم لري، ستونزه لري، مشکل لري، د پسلا ګرم وساتي او مربوطه ډاکټر صاحب سره چانه چې دوا غوښته ده، کوشش دی وشي چې د هغه د تداوی تر مثلا تعقیب لاندې وسیږي.
اه تشکر ډاکټر صاحب، یک تماس دیگه داریم. بله سلام علیکم.
فرشتان مونو احترام مو مونو محترم ډاکټر سلطان سلام مونو ولوم بکم فضل هادی وردګم.
وردګ صاحب بسیار زیات خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
مننه خوره سلام ډاکټر صاحب. نو د مو دغه پښتنه سوال ده که څوک د معده تکلیف ولري یا معده جوش کوي یا معده زخم شوی وي، هغه په دغه ورځ کې د کوم څه په اړه وکړي، کوم خوړو نه هغه وکړي چې هغه بعد هغه ځکه باندې وکوم خوړو وخوري کوم ونه خوري په ضرورت میاشته.
تشکر وردګ صاحب. بشنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب با شما صحبت میکنم، بفرمایید ډاکټر صاحب.
دا مدي مشکلات ستونزې ډیر زیات دي، او د هغه جمله څخه چې په موږ اساس ټولنه کې معمول ترین ستونزه د معدې هغه خبره د معدې د میکروب موجودیت چې په عام اصطلاح باندې ټول خلک پیژني، چې موږ ورته په طب کې ورته ایچ پایلوري ورته وایو. د دې ترڅنګ اکثریت اوقات هم پیپټیکل سرونه دي یا ګیستریک سرونه دي یا د معدې زخمونه دي، دا هم موجود وسیږي. نو ټول هغه اشخاص چې هغوی د معدې ستونزې مشکلات لري یا په اصطلاح د معدې سوزش لري یا د معدې په اصطلاح پړسوب لري یا د هاضمې خرابوالې ستونزه مشکل لري، بهترینه خبره ده چې ټول هغه نرمو غذایی موادو څخه استفاده وشي چې د هغوی په اصطلاح هضم اسانه وسیږي، هغه نسبتا ډیر په اصطلاح اوبلن وسیږي، مایع شکل ولري، ځکه د هغه مایع ډوله غذایی موادو هضم پروسه نسبت هغه نورو په اصطلاح هغه جامد غذایی مواد ته د دې هضم پروسه اسانه ده. دلته باید ووایو چې د ترشی بابونه، د مورچکونه، د په اصطلاح د اچارونه، چون روژه مبارک میاشت اکثریت فامیل نه د اچار استفاده کوي دغه کسان د اچار دغه شانه باید استفاده ونکړي خو خبره ده چې پسلا اضافي مایعات واغسل شي بهتره خبره ده چې د پسلا ترکاری باب نه استفاده وشي بهتره خبره ده چې پسلا د شات نه استفاده وشي خو خبره ده چې د خرما نه استفاده وشي د شیدو نه استفاده وشي یعنی هغه طبیعي غذاګانه کې ډیر استفاده وشي زما په اند باندې زما په نظر باندې دا بهترین کار دی ان شاء الله د معده باندې باندې بوج راځي نه بور باندې فشار راځي او ستونزې به ورته هم نه ایجادېږي
بسیار تشکر ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب میشه در مورد ازی معلومات بتین که در افطار بیشتر کدام نوع نوشیدنی ها صرف شوه که مشکل برامون نفر ایجاد نکنه مثلا بسیاری آب سرد می نوشن یا چای بسیار داغ کدام از این مناسب است چی باید بخورن
خ خبره دا چې نه د ډیرو یخو نه استفاده وشي او نه د ډیرو ګرم نه استفاده وشي
په نوشابه های گازدار
او ټول هغه به اصطلاح نوشابه چې هغه گاز لرونکي اوسېږي دا غینه د هم اجتناب وشي
اها تشکر
دلته خو یو ستونزه دا چې خپل د معده چون یو خالی حالت کې اوسېږي ام ټي اوسېږي نه د غذایی مواد نشته او پریټل سیلز یا جداري حجرې په معده کې دی هغه دوامدار ډول باندې ایچ سی ال یا د معدې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید تولیدوي کدل دا یو تیزابي شی به هم دې ته واچي نو اسید معدې نورم لوړي هغه نورم تنبیه کوي هغه حجرې ترسو ایچ سی ال نورم تولید کی نو امکان دی چې د معدې زخم ورته پیدا شي خو خبره ده چې دا پسلا د مایات نه استفاده وکړي نو داسې مایا چې هغه پسلا ډیر ګرم
شي نو
ډیر یخ خوشي
شنه دیگه ماری خط است امیدوارم که اینا در مورد موضوع برنامه سوال کنن بله سلام علیکم تماسشون فکر میکنم قطع شد شنونده بعدی رو میگیریم بله سلام علیکم
و علیکم سلام خصوص تماس گرفتیم برنامه شما امروز موضوع چیست
موضوع برنامه ما در مورد ماه مبارک رمضان است که چی چیزا باید خورده شود چی مشکلات ایجاد میشه کس که مشکل داره یا روزه بگیره نگیره از لحاظ صحی مشکلاتش چیست بفرمایید در این مورد است
روزه چرا ما در پختن است چی پروژه کسی سلاح تکه نشی تند آن نخلی کم تدبیر بید سلاح
سنگ ورور تند واخلی که تند آن نخلی
تند وای نخلی چی کم تدبیر ونیسی چی تکه نشی
سهم ضرور سهم اصلا خسته پختنه وکړه نو زیاتره ورونه زیاتره فامیلونه پښمنی وخت کې البته د داسې غذایی توک نه استفاده کوي چې هغه په اصطلاح شخص به تګی کوي یعنی ویل شو چې هغه زیاتره د غوښه نه څوک استفاده کوي زیاتره اشخاص د لوبیا نه استفاده کوي زیاتره اشخاص چې بیا ډیر خوږو شیان نه استفاده کوي چې هغه هم به تند منسره وړي خا خبره دارا چې ټول هغه غذایی توکي ټول هغه غذایی مواد چې هغه خپل ترکیب کې ټول نیوټرینټس لري ټول مغذي مواد لري کاغه فردن امینرال وسیږي کاغه ویتامین وسیږي کاغه پروتین وسیږي کاغه مایعات وسیږي او بو وسیږي کاغه په اصطلاح فټ یا شحمی مواد وسیږي نو دلته خبره ده چې شحمی مواد سونه کاچخ کته وسیږي اما غوړ بیا شخص نه تګی کیږي نو که چیرته پسلا غوړین مواد نه سو کو پښنمی کې ډیر استفاده کوي هغه شخص به تندې طرف ته ځي به ترې خبر ده چې پسلا ترکاری باب نه استفاده وشي چې هغه پسلا هغه تولید انرژي هم لکه اوګد محاله وسیږي که چیرته د ډیر کاربوهایډریټ نه سو کې استفاده کوي قندي مواد نه استفاده کوي چې هغه پسلا انرژي چې تولیدي هغه شارت وخت لپاره وسیږي امکان دی ولري یو سلور یا 15 ساعت وسیږي نو هغه هم به ورسره دا غنه سم سړی وګی کیږي او هم سړی پسلا د تند په طرف باندې ځي خو خبره ده چې مایات سړی وخت لري پښنمی وخت کې خپل فعالیتونه کم کی اکټیویټی غانه کم کی د لمر تششوات نه سړی لګزانو ساتي نو دا شخص خپل د تند په طرف باندې ځي سمول چې یو شخص پسلا په دلمر په وړاندې کار کوي فعالیت کوي د دې ترڅنګ پسلا هغه هم پښنمی وخت کې مایات کم اغستې وسیږي او د فټ یا د غوړین مواد نه ډیر استفاده کړو سیږي حتی باندې هغه خپل د تند په طرف باندې دي هغه پسلا تند ورته پیدا کیږي تګ کیږي او بل اخره پسلا ستون سره مخامخ کیږي
بله ډاکټر صاحب چون در رابطه به ماه مبارک رمضان صحبت میکنیم در رابطه به خانمایی که حامله هستن در ماه مبارک رمضان چطور است اینا روزه بگیرن و یا یکی اگه طفل شیرده دارن مثلا چطور است چی بخورن چی کدام نوع غذاها بخورن در زمان افطار یا سحر یا بگیرن نگیرن روزه چه رقم است
مخکې مې ترې یادوري وکړه چې د اسلام مبارک دین دا سهولت دین دی بعضی حالاتو کې مسلمانان ته اجازه ورکړه د پسله چاغه روشه اخری یعنی روشه وننسی یو لاغی حالات څخه تاسو ته یادوري وکړه ټول هغه مین دی چې هغه پرگنینٹ اوسیږي پرگنینسی ولري حاملگی ولري کچیرته اصلا کچیرته د دې مور خپل صحت ته دغه لږه موزیره تمامیږي او یا هم ماشوم ته هم موزیره تمامیږي یعنی هدف مې دا دی کچیرته دغه مور هغه تغذیوي حالات خراب اوسیږي تغذیوي حالات درست نه اوسیږي او ترڅنګ هم په یو 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 غریب فامیل کې د ژوند وکړي یعنی هغه درست مغذي مواد هغه درست غذایی مواد چې د بدن لپاره په اصطلاح ضروری دي او اړین دي هم د ماشوم لپاره هم د دل لپاره که چې دا ورته ورو نه رسیږي طبعا هم د دې ماشوم ته ضرر رسیږي او هم د دې دغه مور خپل صحت ته ضرر رسیږي نو دغه وخت کې دی کولی شي چې په اصطلاح د روژې څخه یعنی روژه وننسي ترڅنګ ټول هغه میندې چې هغه لکټیشن کوي یعنی لکټیټ مادر سوسی کی یعنی هغه خپل ماشومان ته شدی ورکي نو ښه خبره ده چې کچیرته د ماشوم د شپږ میاشتو څخه عمر ډیر سیږي د مور د خپل د شدو سره ترڅنګ باید پسلا هغه مندي چې پسلا هغه د لکټیشن ول وخت کې وسیږي یعنی هغه خپل ماشومان ته شدی ورکي او د ترڅنګ پسلا روزه هم لسی مخکې مې یادوري تر وکړه ټول هغه ماشومان چې پسلا د هغه عمر شپږ میاشتو څخه ډیر وسیږي او دغه ماشوم ته چون مورې باید اتر دوه کالو الی دوه نیم کال نظر کتاب وایناته د باید خپل ماشوم ته شدی ورکي ځکه دغه ماشوم بدن البته د نشنمو په حالت کې دی بدن البته یو سری گروت اینڈ ڈیولپمنٹ لري دغه ماشومان باید موري ورته شودي ورکړي شودي باید قطن کړي د دې ترڅنګ دغه مور خپل شودي چې ورته ورکي چون روژه مبارک میاش هم ده ځکه مور باندې هم فشار روسيږي دغه ماشوم ته د شپږ میاشتنی عمر څخه ورسته باید په ابتدا کې نرم غذایی مواد نرم غذایی توکي دی ورته شروع شي او ورسره بیا ستاسو د سخت غذایی یعنی هدف مداري چې د شودو ترڅنګ د باید نور اضافي غذایی مواد خپل ماشوم ته شروع کی ذکر دا ډیر اړینه ده او تر څنګه خپل د غمور هم باید د ټول هغه غذایی مواد څخه استفاده وکړي چې هغه مور احساس د مړښت پکې کوي مور احساس د کالوري یا د پوره انرژي پکې کوي کچیرته مور غربت حالت کې موجود وسیږي مور نشي کولای چې په اصطلاح خې غذایی توکي واخلي خې غذایی مواد واخلي او یا هم د ماشوم سن د سلور یا شپږ میاشت څخه کم وسیږي یا نور اضافي غذایی مواد ورته هم نشي اضافه کولای او په مور باندې فشار وسیږي هم ماشوم ته دغه شوده کفایت نه کوي چې ماشوم ته ور پسله ورکړي او ماشوم د مړخت وایي سوګردي ماشوم هم نارام ماشوم تمن بیا د امر سره مخامخ کیږي دلته هم بیا د اسلام مبارک دین ویل دي چې دغه مور پسله دا باید روزه وننسي تر څو خپل ماشوم ته ضرر ورسیږي او مور ته یا والدې ته هم ضرر ورسیږي ولې بیا برګشت مهم ده چې باید بیا وروسته د پسله د خپل قضایي بیت ایاده کی
ډاکټر سبی کې در رابطه با فواید ماه مبارک رمضان بر کسایی که مخصوصا عملی هستن یا سیگارت میکشن یا نسوار اینا چی فایده هایی بر از اونا میرسن که اینا رو زره بگیرن؟
باید وایو چې اصلا تیر وخت ما یو کتاب مطالعه کو یو امریکایی ډاکټر کارلو په نوم باندې یو ډاکټر و هغه لیکلی و چې اصلا د ټول امراض له جملې څخه نه ویشت هغه ستر امراض چې هغه هیڅ ډول معالجه نه لري هغه هیڅ ډول تداوی نه لري مګر هم د هغې ستره معالجه د هغې ستره تداوی صرف اولګي حالت دی صرف د روژې نیول دی که چیرته یو نفر په کال کې یو میاشت یعنی دېرش ورځې د روژې ونیسي د دې د بدن لپاره ډېر ستر فواید شته دی ستر فواید او ستر ګټې دا دي لومړی د دغې شخص البته هغه ذهني مشکلات ذهني ستونزې جدي درک دویم قدم کې کچیرته په اصطلاح د جنسي ضعیفاله ولري د حقیقي د مقوي کېږي د قوي کېږي د دې ترڅنګ کچیرته دغه شخص یو کرونیک کانستیپیشن یا په اصطلاح یو مزمن شکل باندې قبضیت لري د قبضیت رفع کېږي کچیرته دغه شخص په اصطلاح د وینې سرطان ولري روژه یوازنه د وینې سرطان لپاره یوازنه تدوی روژه ده په ټوله نړۍ کې نورېسته د وینې نشته مګر هم لیکیمیا یا بلډ سی ای یا د وینې سرطان معمولا ستره معالجه همدغه د روژې مبارکه مشول ده ترڅنګ اوبیسیټی کمی یا چاخواله کمی د جسم له چاخواله کمیږي تاسو پرېږدئ د چاخواله د کمښت سره یا د وزن د بایلو سره اصلا د وینې فشار کمیږي د وینې غوړ کچرت یو شخص لري یان ترایګل سرایت هایپر کولیسترمیا ولري د وینې غوړ راکمیږي کچرت په اصطلاح شکر ولري یعنی په مجموع کې د سویم چې روزه مبارک میاشت یا خبره د روزه نیول اصلا د بدن د مختلف اعضاء او د انسان د بدن د مختلف سیستمونو په اصطلاح هغه لوډ راکمای د مختلف سیستمونو د تقویه بایز ګرځي د هغه د ستړیا د رفع بایز ګرځي او په نتیجه کې ټول استخلابي په اصطلاح هغه پروسه چې بدن کې تر سره کیږي او د استخلابي پروسه په نتیجه کې چې انابولیزم کټابولیزم او په نتیجه کې انرژي او کالوري د بدن کې تولیدي دا ټول په یو نارمل شکل باندې پر مخ پیول کیږي او د انسان د بدن لپاره ستر فواید هم درې چې ماتریا توري کړو.
بسیار زړه تشکر ډاکټر صاحب، برنامه بسیار خوب و آموزنده بود. امید است که شنونده های عزیز هم برداشت های بسیار موثر از این برنامه داشته باشند و برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. از دکتر صاحب عبدالواحد صدیقی متخصص داخلی اطفال که در برنامه با ما و شنونده ها بودند جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش. آزادی رادیو.